السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستاسو نیمه د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته راغلاست ویم نن سه شنبه د 14 دریم کال د سنبلې وګي شپږمه د 2023 کال د اگست 28 پیل په خبرونو کې وو د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2023 کال د اگست په 15مه د افغان ډیپلوماټانو د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان هنک ازبکان خبري آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي ترخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او ترخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایل به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک دا ونه وکړه چې دا وسایل هیڅ کله د افغانانو نه، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال د اگست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنگي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $200 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تیرې شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارست د اوبو او انرژي وزارت په خبرپاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لکتر لګه درې پاکستانیان هغه مال مړاو اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس له یوې لارې سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روانو. په بس کې د سپرو کسانو کار شمېر نه دی اعلان شوی. خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یکشنبه په مقام د سیرجان نیریس په سړک شوي. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکی عبدالهاشم دیخانی د پیخې علت د بس بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیښې یوه اونۍ وروسته لاغه کیږي چې په ورته پیخه کې 28 پاکستانی وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 25 زره پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیه او ترکیه له خوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضع کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 25% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحده ایالاتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحده ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلی خواد کانادا سنتونه لمتحده ایالاتونو سره سخت اخکل شوی. لویدی سیوادونه او ترکیه چې په چین تور لګوي چې د برېښنایي موټرو د بای د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایډي ورکوي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې بیا هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون په اړه د خبرګونو راپور د تخبرو ده چې تازه یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د قانون خلاف غږ اوچت کړی.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
د پاکستان د بلوچستان ایالت وروستی حال هم درکوو.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو په ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 400 سرتیرو وژل کېدا تایید کړی ده.
نور مسایل هم لرو او په دغه پروګرام کې به د افغانستان د سفارتونو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ درکو چې اوس مهال د افغانستان سفارتونو او سیاسي استازولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له بې ساري بلا تکلیفۍ سره مخامخ دي.
د ډیپلوماسي دستګاه د افغانستان یوه برخه جمهوري اساسي قانون ته پخواني جمهوریت ته ژمن پاتې شو، یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یوځای شول.
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه پروگرام ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګزاد بهروز د لیری په تخنیکی همکاري کړه غلاست ويم. رازو اول مطلب ته په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لازیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چیلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د اسمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر ژغ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو ژغ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېشي.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مهربانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته دی په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټر و. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په 14 ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویری د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي او رات بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یوشمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامي په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلې او له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوې قانون چې د اگست په 20 اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 دیش مادي لري چې ډېره محدودون کړي. خلدی ټول پر خو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملی کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړیوال عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوی قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې تورات فورات د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال لا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهاله بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېدا تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو په ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېدا تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې 14 سرتیري وژل شوي او 21 ترهګري هم وژلي دي. د بلوچستان د ازادي پوسټ په نوم بلتون غوښتونکو ډلې ادعا کوي چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوسټ پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له 16 ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوسټ بلا کمپ ونیو او هلته دوشپه ته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کوي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو 13 تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسکونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوسټ د بلوچستان د بیلولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوسټ پر ضد جنگي شي، خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د دروش مسافرو په شمول 40 تنه وژل شوي دي. د پاکستان دان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشه ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یوه ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې پخوا په ځلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچو بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن کړي دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه یې لاس نه دی ویلي. د پوځ یو پخوانی صاحب منصب جګړن محمود شاه هند او امریکا د بلوچو بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو بنیادي مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا هغه ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغوی له پیسې ورکوي او هغوی چې کوم دی نو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو د افغانستان د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ځانګړي ریپورت ته په بهر کې د افغانستان سفارتونه او سیاسي استازولۍ پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې ساري بلا تکلیفې په حالت کې دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو استازي کار کوي، خو په نوره نړۍ کې دغه دفترونه د بیلابیلو ډیپلوماتانو په لاس کې دي چې په نتیجه کې د بلا تکلیفې د حالت رامنځته شوی دی. د کارپوهانو په باور د دې بلا تکلیفې علت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې خنډونه دي. دې موضوع ته احمد تکل په یو مفصل راپور کې کتنه کړې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو له رامنځته کېدو شاوخوا یو کال وروسته د 1946 کال د نومبر په 19 نیټه د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان ډیپلوماتیک اړیکې ناڅاپه وشکېدل. اوس مهال د ګاونډیو هیوادونو، روسیې او ترکیې په ګډون ډېرو لږو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو په لاس کې دي، خو په لویدیځ او د نړۍ په نورو برخو کې لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام او د بېلابېلو ډلو استازي د ډیپلوماتانو په توګه کار کوي. دې وضعیت نه یوازې د افغانستان ډیپلوماتیک اعتبار له ګواښ سره مخامخ کړی، بلکې هغه افغانان یې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان کړي دي چې په بهر کې قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د زمري په نهمه د لویدیځ په یو شمیر هیوادونو کې ډیره افغان وګړو ته د افغانستان د ډیپلوماتیکو استازولیو قونسلي خدمات بې اعتباره اعلان کړل. د دې وزارت ویان حافظ ضیا احمد په یو بیان کې وویل د طالبانو حکومت په لندن، بلجیم، سویس، اتریش، پولند، ایتالیا، فرانسې، برلین، بون، یونان، سویدن، ناروی، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سیاسي استازولیو لخوا ورکل شوي حقوقي اسناد بې اعتباره اعلان کړي او پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. په زړه پورې ده چې افغانستان د جرمني په مونشن ښار او د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادونو لکه چک جمهوریت، سلوواکیا، ډنمارک، آیرلند، هالند او یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سیاسي استازولۍ لري، خو ظاهرا د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې دي او قونسلي خدمات طالبانو ته اعتبار لري. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان سفارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغو خدماتو کې چې په بهر کې سفارتونه او قونسلګرۍ خلکو ته وړاندې کوي، وثیقې، تصدیقونه، د عدم مسؤلیت پاڼې، پاسپورټونه، د پاسپورټونو د تمدید سټیکرونه، ویزې او نور اسناد شامل دي. د تیر جمهوري نظام د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږۍ شورا د طالبانو د اقدام په ځواب کې وویل چې دوی به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې له کوربه هیوادونو سره په همغږۍ کې افغانانو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. ناصر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازیتوب کوي، په داسې حال کې چې دا دولت نور نو عملا له منځه تللی دی. ښاغلي فائق په دې اړه چې دای د کوم دولت استازیتوب کوي د ازادۍ راډیو په ځواب کې ولیکل چې له طالبانو سره تعامل او تماس نه لري او استازولي نه کوي، ځکه د په وینا د طالبانو حکومت ملي او نړیوال مشروعیت نه لري. ښاغلي فائق وایي دای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ، خلکو او پتیرو شلو کلونو کې په جمهوری نظام کې د لاسته راغلو ډیموکراتیکو ارزښتونو استازولي کوي چې د پټکو اوس مهال د لمینځتلو په حل کې دي. فائق زیاته کړه چې په افغانستان کې د یو مشروع نظام تر جوړېدو پورې به دای خپل دندې ته دوام ورکړي. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز وایي چې اوس مهال د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه په څو برخو ویشل شوې ده.
د ډیپلوماسي د اسکاډ افغانستان یو پرخه جمهوریت اساسي قانون ته پخوانی جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د زینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ زینو نورو ګروپو سره یو ځای شول چې په شمول د مقاومت ډلې مستقیمن یا هغوی سره د هغوی د قیادت لاندې راغلل. بله ډله یو شورا یې رامنځته کړه چې د افغانستان د ډیپلوماتانو یا د سفیرانو شورا ده. زما په نظر دوی هڅې کاملا غیر منطقي، غیر ملي او یو نوع خودسری کېدی شي چې تلقی شي.
طالبانو په ډاګه ویلي دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادۍ راډیو ته وویل
پوغو سفارتونو کې چې د بخوانی ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاری راپور مرکز سره نه شریکوي ترڅو د دوی عاید او تصدیق شوی اسناد معلوم شي. هغوی یوازې د خپل جیب د ډکول لپاره کار کوي. د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوری نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره تماسونه لري، خو نشي کولای له داسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمونږ هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبانو ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په منځ کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای دا سه خلکو تابع وګرځي چې خپل هم د خپل تعریف کې پاتې راغلی.
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې هم بریالی نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکي کې هم طالبان وشي کړی چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه ده. د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي، قانوني، په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي او ځینې نور لوی استراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقونو ډلې او فعالان استدلال کوي چې طالبان باید خپل مشروعیت لومړی له خپلو وګړو واخلي او بیا له نړیوالې ټولنې. خو د طالبانو له نظره د ملي مشروعیت ستنې پر ټول هیواد حاکمیت او د امنیت ټینګول دي. دوی وایي چې د دوی حکومت د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري او دا د خپلې واکمنۍ د مشروعیت دلیل بولي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي په باور دولتونو ته یوازې حاکمیت او امنیت نه، بلکې ورسره نور معیارونه مشروعیت ورکوي.
یو د دولتونو ترمنځ تعاملات دي یا اړیکې دي، او بل هم د دولت د مشروعیت مسله ده. د دولت د مشروعیت مسله په نړیوالو حقوقو کې په دې معنا ده چې دولت برسره پر دې چې په خپل خاورې باندې حاکمیت لري، په خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د ده پر څنګ په نړیوالو مناسباتو کې باید د نورو دولتونو او نړیوالو سازمانونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي.
ښاغلی ستانکزی وایي که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید هغه نړیوال موازین چې د یو دولت لپاره لازم دي په پام کې ونیسي. د ښاغلی ستانکزی په ټکو دولت سربیره پر دې چې باید پر خپل قلمرو او وګړو حاکمیت ولري، باید د خلکو د رایې یا ارادې په نتیجه کې جوړ شوی وي، قانون پکې حاکم وي، ټولنیز عدالت، قانون جوړونه او باثباته اقتصاد ولري، ټولنیز خدمات وړاندې کړي، په نړیوالو اړیکو کې ځواب ورکوونکي وي او د نورو هیوادونو امنیت او ګټې ونه ګواښي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې له داسې یو کړکېچ سره مخامخ کیږي. د اویایمې میلادي لسیزې په وروستیو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد تر پوځي یرغل وروسته هم د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د افغانستان د هغه مهال دولت په رسمیت ونه پیژند، ځکه داسې یې انګېرله چې افغانستان تر اشغال لاندې دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې که څه هم په هیواد کې ثبات رانغی او مرکزی حکومت ډیر کمزوری و، له دې سره سره د دوی حکومت د نړۍ ډیری هیوادونو په رسمیت پیژندلی و، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال بیا نن ته ورته یو حالت راغلی و او د طالبانو حکومت یوازې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په رسمیت پیژندلی و. خو په نورو هیوادونو کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو ماموریتونو کې د استاد رباني په مشرۍ د مجاهدینو د پرزیدلي اسلامي جمهوریت ډیپلوماتانو کار کاوه. نو په دې توګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې پیښ شوي چې یو شمیر هیوادونه افغان دولت په رسمیت ونه پیژني، خو داسې هیڅکله نه دي پیښ شوي چې یو دولت دې د دریو کلونو لپاره نړیوال مشروعیت ونه لري. د افغانستان د ډیپلوماسۍ د اوسني وضعیت سره له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په نوي نړیوال نظم کې هم لږ لیدل شوی. د چین د خلکو جمهوریت په 1949 کال کې جوړ شو، خو ځینو اروپایي هیوادونو نږدې 10 کاله وروسته او متحدو ایالتونو نږدې 1.5 کاله وروسته په رسمیت وپیژنده. په 1991 کال کې د هیواد د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. ښایي نور هیوادونه هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوي وي، خو دا چې د نړۍ ټول هیوادونه یو دولت په رسمیت ونه پیژني او یا د یو هیواد سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي د بیلابیلو تنظیمونو په لاس کې وي، په ندرت سره پیښېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
د پروګرام په پای برخه کې به پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د غواو فارمونه ډیر شوي او په دې سره ښار کې طبیعي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. د غواو فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدو، مستو او د څارویو محصولات وکاروي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر دې له یادو فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته دې پر وخت واکسین ورکړي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکا، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرېدو دي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات دکاروي او مسؤلین دې هم هیواد ته له بهره پر واردېدونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرینګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ ته یو ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه شي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خانه له وزارت له خانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه ګذاري وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلې تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه دا هیله ده چې دغه پوډري شوه چې دی، بکیفیته شوه چې دی، دا شیان د ګرده بند کې چې دغه فارمو ول تقویه شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
نو د کوچ پیرو مستې د ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي، شکر دی. بهرنی نه ورته وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و، شودي جګې وې، مستېم جګې وې، اوس فارمونه زیات شوی دی شکر. به ورځ په ورځ ټیټېږي، ښه کېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوی وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کې، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوس مهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمینم برابریږي او مالداری مزافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیایي جوړښت په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم له جګړو سخت زیانمنه شوي، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ور باندې بسیار دی.